پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او اولیس پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول خبرونو سرټی کې د پاکستان فوج وایي چې د هواز سولې او ثبات لپاره به خپلې هڅې جاری ساتي. په خیبر کې پولیسو د منشیاتو ضد یو ډله جوړه کړې ده او په ترکیه کې د ولسمشریزو او پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په یوې خبر پاڼه کې د پوسټ مشر جنرال اسیم منیر په حواله ویلي دي چې د مې د 9 نیټې د تورې ورځې ټول پلان جوړونکي مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره راپارونکي به د قانون منګولو ته سپاري. د مطبوعاتي څانګې تر مخه د پوسټ مشر پرون په پیښور کې د پوسی دفتر دوره کړي چېرته چې هغه ته د موجوده امنیتي صورتحال او ترګري پر ضد د روانو هلو سلو په اړه معلومات ورکړل شو. د پوسټ مشر په خپله وینا کې ویلي چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او په پوځي تاسیساتو حملې نورې نشي زغملی. د پوځ مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان پخواني وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې په 9 د القادر ټرست په نوم د درغلیو په مقدمه کې ونیول شو. تر دې وروسته د عمران خان پلویانو د مې له 9 تر 11 پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې پکې پوځي ملکي او شخصي املاکو ته زیان ورسول شو. د یو بل خبر لمخې د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د تر نیول کېدو وروسته په مظاهرو کې د سرکاري ودانیو سوځولو او د ډزو پیښو پلټنې دي د سپریم کورټ چیف جسټس وکړي. نوموړي د خبرې پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته کړي هغه زیاته کړي.
جس ملک اندر انصاف نہیں ہوتا نہ وہ آزادی ہوتا.
په کوم ملک کې انصاف نه وي نو هلته نه آزادی وي نه جمهوریت او نه هم خوشحالي. دا وخت ټول قام دی عدل سره ملاتړ وکړي. زه د هغو ډیره مننه کوم چې په جالي مقدمو کې ماته ضمانت راکړو او زه یې جیل ته لیګلو نه بچ کړم.
خو د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ادا کړې چې د عمران خان تر گرفتاری وروسته په پیښو کې روزل شوي ترهګر ککړ وو په دې لړ کې فهرستونه جوړوي. په جنوبي وزیرستان کې پوسی چارواکو د عملیاتو پر مهال د 130 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. په بره جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نمونه خولو په شرط پر مشال ریډیو ته ویل چې د سره روغا تحصیل په سمل سیمه کې د مې په 8 او 9 د دوه ورځنیو پوسی عملیاتو پر مهال یې د ترګرې په پیښو کې ککړ 130 مشکوکو وسلوال وشلې دي. خو کومې وسلوالې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر سله کې پولیسو د نشئی موادو پر ضد یوه ځانګړې ډله جوړه کړې ده. د سله د پولیسو بیان سهیر خان اپریدی پر مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په سیمه کې په لوی مقدار کې نشئی مواد نیولي او د مخنیوي لپاره به ځانګړې ډله کارروایانې کوي. خو د خیبر سله یو فعال او ویلج کونسلر زید خان اپریدی مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې په پولو په لویه کچه د آیس او نورو نشئی موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي. د ده په خبره په باړه او تیرا کې په سلګونه ځوانان د نشه کاروي او باید لپاره د بهاله مرکزونه جوړ کړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سبا د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ویکسینو مهم پیلوي. د وزارت پرون ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به 500 کلونو پورې کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان کړی دی چې په افغانستان کې په روان کال کې د پولیو لومړنۍ پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. او نن په ترکیه کې خلکو په ولسمشریزو یا پارلماني انتخاباتو کې د خپلو رایو کارول پیل کړی دي. دا د هیواد په تیر 30 کلن تاریخ کې یو له تر ټولو پریکنده انتخاباتو بلل کیږي چې په پایله کې کېدای شي د ولسمشر رجب طیب اردغان 40 کلن واک پای ته ورسیږي او دغه د حکومت مخ پر زیاتېدونکې استبدادي لاره ډپ کړي. نن په انتخاباتو کې د خلکو رای چونه به نه یوازې دا فیصله وکړي چې د 500 میلیونه آبادۍ او د نیټو ائتلاف د غړي ترکیې مشري به څوک کوي او آیا هیواد به څنګه اداره کیږي ځکه چې اقتصاد یې خراب دی او د افراط زر له کبله ګرانې د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. له دې پرته به انتخاباتي نتیجې دا هم وښایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو د تګلارې چې پکې په تیرو کلونو کې غیر متوقع بدلونونه راغلي دي لوري به څه وي. د نظر پښتنو له مخې د ولسمشر اردغان مهم سیال کمال کلیچ دار اوغلو دی چې د شپږو مخالفه ګوندونو د ائتلاف مشر دی او له نوموړي څخه لږ مخکې دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له انیسی اجمل او ورید روسپورا شو رپورټونو ته ټاکل شوی د پاکستان سپریم کورټ د مې پر 15 یعنی سبا د خیبر پختونخوا پنجاب د صوبایي سملاو د انتخاباتو قضیه اوریدنه وکړي. پر همدې نیټه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د سپریم کورټ ودانې مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. بل پر د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مې پر 14 یعنی پرون په بیان کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د آئین او عدلی د حفاظت لپاره ودرېږي. نوموړي د عدالتونو مننه کړې چې په خبرې د په جعلي مقدمو کې له زندانی کېدلو ژغورل دی. عمران خان د درغلیو په مقدمه کې د مې پر 9 د اسلام آباد له هایکورټ څخه گرفتار شو، خو همدې عدالت د مې پر 12 په ضمانت خوشې کړ. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا خبره د پاکستان جمهوری تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د سپریم کورټ مخې ته د احتجاج کولو د پیښلې وروسته د مئی په 14 نیټه د ویډیو لینک د لاري په خپور شوی بیان کې کړی دا. هغه په دغه خبرو کې په ولس غږ کړی دی چې د عدلیې او آئین سره دی ودرېږي، ځکه چې تر اوسه په پاکستان کې عدلیې جمهوریت بچ کړی دی. خو بلې خوا ته د پاکستان جمهوری تحریک د پیښلې سره سم د سپریم کورټ لخوا د عمران خان د نیولو د غیر قانوني ګرځولو او بیا د اسلام آباد های کورټ لخوا په عمران خان په بیلابیلو کیسونو کې د هغه د ضمانت د منظورولو وروسته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مئی په 12 نیټه ویلي وو چې عدلیه د یو مجرم سره ډیره نرمه رویه خپل کړې ده او یو مجرم ته تحفظ ورکړی دی او اعلان یې کړی وو چې د مئی په 15 نیټه به د عدلیې په ضد د سپریم کورټ مخې ته احتجاجي پرلت وهي. په دغه اړه د مئی په 14 نیټه د مولانا فضل الرحمن په خپور شوي یو بیان کې هغه په حکمران اتحاد کې په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د احتجاجي پرلت لپاره دی تیاری ونیسي.
حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس احتجاج کو کامیاب بنائیں.
د حکمران اتحاد د ټولو جماعتونو نه اپیل کوم چې هغوی دا احتجاج کامیاب کړي او دا په یو قومي احتجاج کې بدل کړي، چې دا معلومه شي چې د ادارو په دا ډول بیلاریتوب، جانبداری او د خپلو اختیاراتو نه په سرغړونه باندې قام ناراضه کیږي.
ادارو کې اس طرح بیراهروی اور ان کا جانبداری اور اپنی اختیارات سے تجاوز، اس پر قوم ناراض ہوتی ہے.
خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان په عدلیه باندې د حکمران اتحاد تورونه رد کړی دی او هغه د مئی په 14 په سکای نیوز ټیلی ویژن په خبره شوی یو مرکه کې ویلی دی چې عدلیه په پاکستان کې د جمهوریت د بالادستی یوازنی امید دی.
سو ډیموکراسي از ان آل ټایم لو، دی اونلی هوپ وی هاف از دی جوډیشری.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دغه مرکه کې تور پوری کړي چې موجوده اتحادی وندونه او د هیواد پوزي استابلیشمنت د روانو انتخاباتو نه دغه د لری کولو لپاره دغه په ضد یو شوی دی.
پرابلم از دیٹ دے ار آل ورډ، دی انټایر 12 پارټی کوالیشن از پیٹریفاید الونګ ود د ملټری استابلیشمنت.
مسله دا ده چې ټول دولس حکمران اتحادی ګوندونه او ټول پوځي اسټابلیشمنت یې راتره لري چې زما ګوند به په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي، ولې چې مونږ په ودر شو زمینی انتخاباتو کې دیش سیټونه ګټلی وو. نو په دې وجه دوی په غم او فکر کې دي او د انتخاباتو د ځنډولو هڅه کوي. د موجوده سیاسي ټکراو او تاوتریخوالی او د سپریم کورټ د مداخلت په اړه مې د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د یو عدالت د احاتینا د رینجرز ځواکونو لخوا د عمران خان د نیولو عمل یو غیر قانوني عمل وو، خو د هغې وروسته د اسلام آباد های کورټ لخوا د عمران خان په بیلابیلو کیسونو کې د ضمانتونو کېدلو سره د عمران خان مخالف ګوندونه دا اندېښنه لري چې عدالتونه د عمران خان پلوي کوي.
تجاوز کو چې چې یو داسې سړی دی چې هغه گرفتار دی او هغه یې ضمانت قبل گرفتاري ورکړه. نو قاضي دا وویل چې مونږ د ماحول حقونو لپاره ورکړه، خو بله خبره ده ماحول کې کول دا د عدالتونو کار نه دی، دا د انتظامي کار دی، د لوکل سیول ایډمنسټریشن کار دی.
تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د مئی په 14مه نیټه په پنجاب کې په تحلیل شوی صوبایي اسمبلی د انتخاباتو کولو امر هم جاری کړی وو، او د مئی په 15مه نیټه په سپریم کورټ کې هم د انتخاباتو د دغه قضیې اوریدنه په داسې مهال بیا کیږي چې هم په دغه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د سپریم کورټ مخې ته د احتجاجي پرلت وهلو اعلان کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د بر جنوبی وزستان چرواکی دا کوي چې په سرروغه کې په دورزنه او پوځي عملیاتو کې یو دیرش مشکوک وسلوال وژلې دي. د استخباراتي ادارې او چرواکی د نوم نخولو په شرط مشال لوي ته ویلي چې عملیات یې د معلوماتو پر اساس کړي دي. وسلوالو تر اوسه د پوز د پاړسنې دي ویلي او نه هم خپلواکه سرچینو د دې خبرې تایید کړې ده. خو د سیمې خلک وایي د پوزي عملیاتو پر مهال دوی زختان اندېښمن ول، د انټرنیټ یې تړل شوی و چې له وجې د دوی په خبره ستونزې ورته جوړې وې. د جنوبي وزستان د پولیسو مشر شبیر حسین بیا مشال لوته ویلي چې د امنیتي وجوهاتو له وجې د انټرنیټ سہولت بند کړل شوی و. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سراروغه مشر شیرزاده مسید په دغې براکښې ویایي
دلته په علاقه شې لکه څنګه په سمال بوبړ شې په داسې دوې ورځې مخ شې د پاکستان فوج دلته عملیات کړي او په علاقه شې خو داسې خاص خلک نشته دی، خلک لیا بې کوره دی، وطن تر واپس شوی نه دی. او په دغه منځ کې چې کله اپریشن شری شو دلته 3G 4G خو د ډېر وخت نه دلته بند و، او په دغه دوې درې ورځې چې موبایل نتورک هم بند شوی و وس د پارینه راسه کولاو شوی دی. عوام خو تر وسه پورې رابطہ دمی سارا نہ تو کریے جو عوام تا زیان راستہ دلائی دلاتا چکیمو دے علاقے خالق و آغا پیر پا تشویش مبتلاوی چو دارا چو کیجی پا میز بند اپریشن کیجی یا دا غوا جنا عوام پیر پا خوف شو.
دے سراروغا سیمے او سی دن کئی عثمان مسید ویائی چی پسی مکشی یہ ناسم امنیاتی حالات پا واجہ دے موبائل نیٹورک و انٹرنیٹ سہولت تاڑلے لڑائی دا بند کڑل شی.
وتم نمای تحصیل سره غیر یادو دا مل بو مر چاتا اپریشن شوای و نش ڈرون وش والے وتم تاریخ شپ بند ہو پانا باد یہ تو پنا ہے کی مال والا ہو گنشی فالی کاپٹر ہے ہاں دیر جتی استعمال ہو شپرا رین پا لگا بند انٹرنیٹ کو پانا اول ہا بند ہوا دس سیگنل ہا بند کر لے مکمل سیگنل چار تک والا.
دی سویلی وزیرستان پولیس او مشر شبیر حسین پوزی عملیات پ براکش وو چې د عملیات نه پولیس خبر دی، خو په دغې براکښې و بیان د پاکستان پوز عام اړیکو دفتر جاری کوي او په سیمه کښې د عملیات په وخت موبایل نیټورک او انټرنیټ سهولت د تړلو پرېکړه د خلکې د ژوند ژغورنې د پوره کیږي.
سیکیورټي وجوهات په وجه باندې کم وخت به سپیسیفیک وخت به راف لا رواج نیمه هغه پرابندېږي، خو د خلکو د جان او د مال د حفاظت دغه سیکیورټي پاره ادروایز داسې خبر نشته ده چې مستقل بندي لا مستقل بندي بلش په اخلاص چالو ده او کار کوي لګیا ده.
د خفیه ادارې چارواکي د نوم نه جاوتولې په لاوج مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په سمل سیمه کښې د وسلولو په خلاف دوه ورځني عملیات کښې د پوځي سرتیرو څه نقصان هم شوی نه دی. تر دا وخت پورې د تحریک طالبان پاکستان له طرفه په سمل سیمه کښې عملیات په براکښې ریاست هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
دا کور میں دا تعلیم محکمی چارواکو ویلی دا نہم او لسم ٹول گئے و دا بورڈ سالانہ امتحانونه چې موتل شوی ول به اوس لګل د ګل ورځی یعنی د مے له 15مې څخه پیلېږي. چارواکو د سکولونو ماشومانو او د هغوی استادانو ته په دې اړه خبر خبرتیا ورکړی ده. د مې پر څلورمه د کورمې په تریمنګل کې په سرکاري سکول کې د ډزو تر پیښې وروسته په ټوله ضلع کې د امتحانات تر نامعلومه مودې پورې ځنډول شوي ول. په هغه پیښه کې څلور استادان وژل شوي ول. د طارق اورکزي رپورټ اورو.
په کورمه ضلع کې تر خونړی بریدونو پس معطل شوی د نهم او لسم بورډ سالانه امتحان له پنځلسم مئی بیا د شروع کېدلو اعلان شوی. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله محسود د اتوار په شپه ناوخته مشال لډیو ته ویلي په ضلع کې د زده کوونکو ښه مستقبل په خاطر دوی د پرچو ډیټ شیټ جاری کړی چې له مخې پاتې شوي درې پرچې بیا نیټه شوي او باقي پرچې به له نورو سره د معمول مطابق وي. محسود په دغه لړ کې د ضلع ټولو شخصي او سرکاري سکولونو زده کوونکو او څارونکو استادانو ته خبرتیا ورکړې چې د نوي ترمیم شوي ډیټ شیټ مطابق په ملتوي پرچو کې خپل حاضري دي یقیني کړي. چارواکي ویلي په برکورمه کې مقامي استادانو نه علاوه له نورو ضلعو لګول شوي د امتحاني عملي ذمواري تر منسوخ کېدلو پس د هغوی پر ځای مقامي عملا تعینت شوي ولې هغلته د کوزي او منځني کورمې عملا برقرار پاتې کړې شوې ده.
چې کم لوور کم آلریډي اگزام لګیا و هلته خو څه داسې ایشو شته نه نو هغه مخکې معامله چې وه به راځي اگزام کنٹینیو کوي کنه 15 تاریخ نه بعد.
پر سلورم مئی په تریمنګل کې ځنی نامعلومه بلوګرو پر سرکاري سکول برید کړی و چې پکې سلور استادانو په شمول و تنه وجل شوی ول. یاد به خاطر هغه په شوی چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومه کسانو د ګیدو سیمه یوتن وجلو. تر خونړی په خپاس حالات دومره خراب شول چې حکومت د یوشمیر علاقو تک تګلارې وتړلې پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو د ضلع ټول سکولونه بند کړل او په سیمه کې روان امتحانونه تر نامعلومه وخته پورې وځنډول. که څه هم د بورډ امتحان اخستلو فیصله شوی خو سکولونه خلاص کړی شوی او نه هم پر انټرنیټ بندیز لری کړه شوی دی. د منځنی کور مې یو مدني فعال محمد سلیم مشال لډیو ته د اتوار پورز اویل په علاقه کې د مقامی مشرانو ترمن جرګه تر کې دلو پس حالات بیرته د معمول په لور راغلي په کار د چسکولونه دی نو خلاص شي.
اپوس کو چې څومره زر کې راي شي سچويشن نارمل شوی دی حالات نارمل شوی دی د سکولونه دوباره کولاو شي چې د بچو د مستقبل ځان شي.
په پړه چنار کې پر یولسم مې ځای خلکو او مدني فعالانو د دې لپاره احتجاجي مظاهره کړې و چې په سیمه کې سکولونه د بیرته پرانیزي او پر انټرنیټ د بندې زوچت شي خو لا تر اوسه د هغوی غوښتنه نه ده منل شوی. د پیرکایم سیمې حضرت ګل مشال لډیو ته د اتوار پر ازویلی په سیمه کې د انټرنیټ بندولو سره که یو خوا د زده کوونکو سبقونه متاثره کیږي نو بل خوا عام ژوند هم له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی.
سټڈی کوي خاص کر یوټیوب چینل نو سټڈی کوي ډیر سټوډنټان د سمشتا دي نو مو اپیل کوم زر نظر دا انټرنیټ بحال شي سو سټوډنټس پر پر پیدا ته نو خپل ټایم باندې.
بل خوا په دغه غړا موږ د تعلیم محکمې مشر لا فرید الله میسود او پختل چې سکولونه د خلاصولو او داسې نور بندیزونه ولې نه دی اوچت شوي نو هغه په جواب کې وویل په سیمه کې لا تر اوسه حالات دومره نه دي ښه شوي چې سکولونه کلاو کړي او یا نورې فیصلې وکړل شي. هغه په جواب کې دا هم ویلي ضلع انتظامیه ورته چې کله د سازگار ماحول تسلی ورکړي نو تعلیمي هلې ځلې به په مکمل ډول بیرته شروع شي. طارق اورکزي مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پولیسو په ضلع کې د نشئی توکو د استعمال او د غو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی ډله جوړه کړې ده. پولیسو د مې پر 14 مشال لډو ته ویلي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته هلته د پولیسو اینټي نارکوټکس فورس او عدالتونو نظامونه غځېدلي دي او دا ادارې به د نشئی توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو خلاف قانوني اقدامات کوي. خو د خیبر ضلع ځینې فعالان بیا وایي چې په باړه او تیرا کې سلګونه زوران په نشو روږ دي دي او حکومت باید د هغوی د علاج غم وخوري. د هغې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر خان پردی د مې په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دوی هم د نشئی موادو د مخنیوي ځانګړې ډله تیار کړې او دا به یوازې په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي.
دا نت خیبر خاص د منشیات سره کار لري او دا صرف خیبر کې نه دا پورا خیبر پختونخوا کې د ټیمونه جوړ شوی دي او دې ضرورت ځکه مې سوچ شو چې اکثر تاناجات کې نور کارونه زیات دي نو دوی زیادہ تر فوکس کم دے گا منشیات باندھے ہیں. دوی خود مختار ہے مختلف ذہنوں کے انٹیلیجنس بیس مانے دوی اپریشن ہی کئی
نموڑی ویل چھ دوی پدی روان کال دوزدر او دروشتم کی پتی رو سبان دے سلور میاشتو کی پلوی مقدار کی نشی مواد پا خپل والکہ کی اخیستی
دا دے روان سال کے چکم دے تقریباً 1000 کلو گرام چکم دے دا چرس نیولی شیوی دی درے او یک کلو گرام افیم نیولی شیوی دی سلویخ کلو گرام آئیس نیولی شیوی او یو سل دریش کلو گرام ہیروین نیولی شیوی او دا شان دے سا تقریباً اتلا سوا نشاور گولی چکم دے ایکسٹی سی آگا نیولی شیوی دی
د خیبر ضلع د باڑی تحصیل یو فعال او ویلج کاؤنسلر زاہد خان پردے وئی چې پکار دا د دغه نشئی موادو د سمگلنگ مخنیوی وشی
باڑرو بوند کم ایس رو وڑی په غاټه توګه بوند چې په غاټه توګه بوند دا ټول خلک انته خبر دي چې په کوم کوم زوین رو وڑی نو چې ایس ویل تا باندې زکه چې دا خو نشایو نروڑی یری هیپ سنټرو ضرورت وا کی ډیر سیوا دای ک سو کې جمپ بازور کې نشایو نوکسی اے بوڑے پہ بازور کے اکسی پہ تیرو کے اکسی نو ڈیر پہ کثیر تعداد سرائے نشا کی مبتلا خلق تھی نو ایرے ہیپ سنٹرے چھ جوڑیم شی صرف چھ برائے نام ایرے ہیپ سنٹرے نوی چھ کوالیفائیڈ سٹاپ پہ کیوی نو دنہ چھ ریکاوری بے وشی
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس په قبایلي ضلعو کې د پولیسو انټی نارکاټکس فورس ادارې او عدالتونو اختیار ورغځېدلی او پولیس وایي اوس به د نشئی موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد باقاعده قانونی کاروایی کیږي عدالتونو او سزاګانو سره به مخ کیږي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په خیبر پختونخوا کې وروستۍ بارانونو او ګلۍ فصلونو ته تاوان اړولی دی. په دې صوبه کې د فصلونو په اړه د معلوماتو غونډولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سروسز د یو رپورټ تر مخه د صوبې پر 233 اکړه ځمکه ولاړ باغونه او پر 6.5 اکړه ولاړ د غنمو فصل باران او ګلۍ تباه کړی دی. اداره وایي تر بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه 44 لک میټریک ټن څخه زیات لګول شوی و. تر دې وړاندې د ماحولیات وفاقي وزیر شری رحمان ویلو چې پاکستان د نړۍ په 100 هیوادونو کې شامل دی چې د بارانونو له وجې زیات اغیزمنې دي. شي تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
سخکال گلے او بارانو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولې. عمر دراز په پېښور اکبرپوره کې باغوان دی. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال بارانونو غلی او زولی د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
تقریبا میاش مخ کې باران شوی دی. هغه ټیم زمونږ الوچه ډیر په ګل کې ډیر په زور او شور راغلی و. مونږ ډیر خوشاله وو خو چې کله هغه باران پوه شو بس دا هغې نه چې کم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. بیا اوس ریسنټلی غلی او شو باران او شو هغه چې پکې الوچې دانه مانه وه پانی مانی غار څه پکې نو دا الوچی ډیر زیات نقصان شوی دی. پروس کال کا یو پټی 10 یو بوټی 10 کړی وی زمان دا دا چنه دا دل با هغه بوټه یا 2 کیلو 3 کیلو دانه وو کی یا بنیمه پټه یو کی یا باډون کی. اصل کې باغوان چې کم د باغونو کار کوي پیکینګ کوي او منډې ته لګي هغه تبا شوی دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سروسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 233 اکړه باغونه او 6.5 اکړه غنم د باران او غلینه خراب شوي دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه 44 لک میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. دا یادی ادارې جی آئی اے سپیشلسٹ عزیر احمد مشال ریڈیو ته وویل چې لشمیرو راټولور رستو هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
کومه غنم د خپل ټایم نه پیله وکړو یو میاش پیله وکړو نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل غمه چورټی ته رسیدلې په خوالي ته واغه هیټ ویو وې نو د دې بارانونو پیله واغه موږ سره چې دې پوخي او به زمیدار باندې غن خپل فصل والي.
طارق خان هم یو له هغه کاروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجه ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
تیر باران کې زمونږ دا فصل باران د لاسه پریوته دا غنم پریوتل. بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره دا طوفان رالو دا غنمې نیم په نیم کړل. مخکې چې زمونږ پیداوار د جیرب چل منه یا اتلس منه اوس په هو اتر منه تراله.
سور وزړواندی د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلی وو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو د وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خو بلخوا وزیر اعظم میا شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان کې د تیرو لسو کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریش ویلی د خځو او نجونو پر حقونو د سیستماتیکو بریدونو پر وړاندې به هیڅ کله غلې پاتې نشي. نوموړي د جمعې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د بشري حقونو له ملاتړو سازمانونو غوښتي چې د خځو تر څنګ ودرېږي، ځکه چې دغه په خبره دوی د خپل اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د هغې هیواد پر نجونو او میرمنو د زده کړو او کار بندیز لګولی دی. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه، وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې خیاطۍ ته مخه کړې ده. 25 کلنه حسۍ وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلی حسۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او موږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده دا روسو ده چې زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چیښتنه شم، د وظیفې له طریقې خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د خپل او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسۍ وی په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول بشري حقونو تر پښو لاندې شوې دي. حسۍ داسې مهال د خپل حقوقو د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې د عزت او ښه ژوند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځې ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. هغه له ټولو غوښتنه کړې چې د ښځو تر څنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د ښځو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محرومې شوې. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي بارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوی دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نوی بدلې کړي.
مشال ریډیو د زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درتاور هم د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په خبر پاڼه کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په حواله ویلي دي چې د مے د نهمې نیټې د تورې ورځې ټول پلان جوړونکي، مظاهر کوونکي او د عمل لپاره پارونکي به د قانون منګلو ته سپاري. د مضبوطی څنګه د خبر پانی تر مخه ته پوز مشر پرون د مې پر دیار لسما په پیښور کې د پوز دفتر دوره وکړه چرته چې هغه ته د موجوده امنیتی حالت او د ترهګرۍ پر ضد روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شول. د پوز مشر په وینا کې وویل چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او پر پوځي تاسیساتو حملې نورې نشي زغملی. د پوز د مشر دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلیو په یو مقدمه کې د اسلام آباد له هایکورټه ونیول شو. تر هغه د هغه تر نیونې وروسته د تحریک انصاف پلویانو د رپورټونو پر اساس هغوی د مې له نهمې تر یولسمې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې پکې پوځي ملکي او شخصي املاکو ته زیان ورسید. عمران خان د اسلام آباد هایکورټ عمران خان د مې پر دولسمه په ضمانت خوشي کړی. هغه پرون په لاهور ته تر رسیدو وروسته په یو وینا کې وویل چې د مې نهمې د پیښې پلټنې باید د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وکړي. په جنوبي وزیرستان کې پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال د یو دیرش مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. په بر جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نښولو په شرط پرون مشال ډوی ته وویل چې د سرروغه په سرروغه تحصیل کې د مې پر اتمه او نهمه د دوه ورځنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال یې دغه مشکوک وسلوال وژلي دي، خو کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نوم خپلواکو سرچینو د دې خبرې تایید کړې. بلخوا ځایي خلکو مشال ډوی ته ویلي چې دوی د عملیاتو پر مهال زخته اندېښمن ول، هلته انټرنیټ او ټلیفون هم تل شو چې له وجې دوی په خبره دوی ته مشکلات پیښ شوي. اوس پر شور دن کو د مشال مرکه خبرونه ته د دې نه په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د بنیر یو ډاکټر غلام سمد چې د اقتصادي چارو پوه دی د نننې خبرونه ملمه دی. نوموړي له تیرو شلو کالو راهیسې د اقتصادي چارو په برخه کې کار کوي او له امریکا څخه په اقتصاد پوهنه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. له ډاکټر سمد غلام سمد سره زمون همکار ګلیاز د مرکه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنو دونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. نن را سره د پښتنو سیمې یو وتل شخصیت ډاکټر غلام سمد صاحب ملمدې. څنګه تاسو په زمنګ په بیلابیلو پروګرامونو کې د اقتصادي چارو په توګه باندې تاسو اوري، خو نن و دغې د ژوند او د کار په اړه به هم خبرې وسره کوو. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیره مننه جی.
ډاکټر صاحب اکثر تاسو زمنګ د مشال بیلابیل رپورټونو کې هم خپل نظر شریکوي، زمنګ اوریدونکو هم تاسو پیژنې، خو کله اوریدونکو ته وایي چې تاسو د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري؟
زه جی ډیسټریکټ بونیر سره زما تعلق ته جی، او د زمونږ د کلی نوم دی توتالای. توتالای داګه باندې جی مشهور ده. زمونږ تحصیل چې کوم دی جی هغه خود خیل دی او د کلی نوم جی توتالای دی.
او لومړنی زده کړې هم د خپل کلی نه کړې؟
بالکل جی، ما ګورنمنت هایر سیکنډري سکول توتالای نه چې کوم دی جی سبق ویل دی. میټرک لسم جماعت چې کوم دی ما جی د التنو کو، او بیا زه ایس سی لا چې کوم دی اسلامي کالج پشاور تر عالم جی.
ها، او بیا تاسو لوړې زده کړې هم لګ اوریدونکو ته وایم چې ډاکټر صاحب لوړې زده کړې تر لاسه کړې دي په اقتصادیاتو یعنی معیشت کې پی ایچ ډی کړې ده. نو دا سفر مو څنګه وو ډاکټر صاحب؟ څنګه مو دا فیل خوښ کړو؟
ما دې چې کار ایف سی وکړه نو هغه وخت کې چې کوم دی نو ما سره دا آپشن و چې زه په خپل ساينس ډسپلن کې کنټینیو پاتې کوم یا چې زه اکنامکس ته راشم. نو ما هغه وخت نه دا سوچ کړو چې زه پی ایچ ڈی کوم او پی ایچ ڈی په اکنامکس کې کوم. نو ما چې پی سی انر پروګرام چې کوم دی هغه درې کاله پروګرام وو یونیورسٹی پشاور نه په 2003 کې چې مکمل کو. بیا جی التا زوما ما به چې کوم دی نو د بهر د پاره د پی ڈی د پاره د انیسی سکالرشپ د پاره فلای کولا. دغه دوران کې ماته مرګور هوې چې په اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي کې چې کوم دی نو اپورچونټیز راغلي دي. نو ما جی اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي او قادیا اعظم یونیورسټي اسلام آباد دواړو ته فلای وکړه. دغه وخت کې یو ډیسپلن د اسلامیک اکنامکس په نوم باندې ډیر زیات مشهور او اوس هم د پخې کې خلک کار کوي. ما جی یو شوق چې دغه طرف ته کوم دی هم زده کړو کما ما جی بیا کده زمو یونیورسيټي ترانه لما زه انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد ترالما او الته نجی ما چې کوم خپل ماستر او انفلو په اکنامکس کې دا جی په 2005 کې او په 2007 کې مکمل کو. بیا دغه دوران کې جی ما چې کوم دی نو د پی ایچ ڈی د پارا څنګه تاسو ته ما وی ما پایشو ما جی دلته یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په نوم باندې پاکستان کې یو اداره ده په اسلام آباد کې ما جی غی سره خپل رجسٹریشن وکړو او غی سره به سب مکمل چې کوم دی گائیډنس لرا تما د 2007-08 نه. بیا جی فل برائٹ اسکالرشپ ته د امریکای ډیر غټ اسکالرشپ ته او په دې باندې جی چې کوم دی ډیر سخت کمپټیشن وي
او ډیر مشهور رقم دی دا
ډیر مشهور دی جی بالکل جی د 1945 نه چې کوم زمون د یو ایس چې کوم سینیټر فل برائٹ په نوم باندې دا جی هغه وخت استابلیش شوی دی او اوس په دې چې کوم دی دنیا نه په زرګونو خلک د دې الومنای دی زګیغه پینځو خوش نصیب وو کوم د پاکستان نه چریته د پی ایچ ڈی لپاره په امریکا کې اسکالرشپ ملاو شو په اکنامکس کې. نو زګی په 2012 او 13 کې کوم دی کولراډو یونیورسيټي ته کوم دی لړما پی ایچ ڈی لپاره او زو د فل برایت پروګرام د یو ایس سٹیټ ګورنمنت کوم پروګرام دی ډیر زیات مشهور ما چې یو کری نه تو تعالی نه جی پونیر نه ما سبق وې د ټاټ سکول نه ما سبق وې او وی جی ما ته دا یو اپورچونټی راکړه چې زه د امریکای د خیو یونیورسيټو نه د خپل هنتون نه سبق وامه. زما د تعلیم دوران کې چې کوم دی جی په یوپین کې په یونیورسيټي پنسلوانیا کې هم چې کوم دی نو ما پروګرامونه اٹینډ کړی دي. ما جی د امریکای مختلفو یونیورسيټو سره چې کوم دی نو د کار مکمل او شو ما ته د کانفرنس موقع په ټول امریکا کې د ګرځېدو مکمل او شو زما جی خواهش چې زه الاسکا ته لاړ شم. نو زما یو کانفرنس دی په الاسکا کې شو. نو دا ورال دی زما چې کوم د تعلیم حواله سره پی ایچ ڈی پروګرام او کانفرنس وی سیمینار وی دا جی ما په امریکا کې چې کوم دی د 2012-13 نه والے چې تر 2019 پورې دا چې کوم زما الټا کې سٹے وځي.
ډاکټر صاحب یو پښتنه چې زمونږ یو عام دی یو کس په شان لکه زمونږ په سیمه کې خلک دی اکنامکس دا یا چې کوم اقتصادیات دی معیشت دی دا یو دسی خشک غوندي مضمون ګڼي. نو تاسو په خپل دا مضمون په شوق باندې څنګه تاسو خو ویلی چې تاسو خپل شوق هم آیا دا واقعي دومره خشک دی کنه؟
یار دې شوق خبره یو دوم چې د انسان کله په یو هر یو ډیسپلن کې شوق کی کغه چې پښتو دا کغه د لټریچر بل یو سبجیکټ دی هغه تجیب ته شغو سره مینه کوي. ما چې ما تخکاری زاسته چې اوس ما تر یې لای شو چې ما د اکنامکس سره ډیر د ته شې چې کوم دی چې مینه کړی دا او زه چې خپل کم تقریبا د 13 شلو کالو کم سفر دی د اکنامکس فیلډ کې نو دې مال مینا دې سره کړې خو دې مال زیاته مینا را کړې ده. نو خوش دې نه دی خبره سره د مینې وځي او زما یو سوچو بس د اس سي د 98-99 نه دې زما دې خوښو
ډاکټر صاحب یو داسې زمونږ داسې کوم ملمانې دي قدرمنې غوونه اکثر داسې پښتنه کومه چې خو ماته اکثر وایي چې دا ډېر ګران پښتنه ده په کتابونو کې لکه تاسو ټول ورځ کتابونو او دوی سره تیر شوی ده خو داسې یو کتاب چې تاسو وایي چې یاره نور ته هم وایي چې تجویز کوي چې یاره دا کتاب لوستل چې دا خامخا ډېر ضروري دي.
یاره جی دغه شرط بلا کتابونه دي او زما تاسو ته یو خبر او کومه چې د فل برایت پروګرام کې موږ له $400 چې کوم نه بوکس لرا کولو او ما جی هغه $400 بچ کوم نه هر سمستر کې په ما دي کتابونه اغستل او زما شوق دا چې لکه پولیټیکل اکانومي چې کوم دا نو د دې ریلیټډ کتابونه ما اغستل خو ځکه تاسو ته دا وما چې یو کتاب که تاسو وایي نو زما په خیال دا وای نیشن فیل چې کوم دی دا هغه کتابونه کې دی چې زه هم چې دا به زه ریکمند کوم خپل کلیف ته چې دا ضرور وګورئ.
دا بالکل دا کتاب وای نیشن ولې قانونه ناکامه شوی دی نو دا کتاب زمونږه زیاتره زمونږه مشرانو سره زما په مشال مرکه کې خبرې کیږي نو غوي ټول دی اوریدونکو ته او بیا خاص کر ځوانانو ته دا تجویز کوي چې را دا کتاب لوستل ډیر ځات ضروری دی. ډاکټر صاحب څنګه ډاکټر سم صاحب څنګه تاسو خپل لوړ زده کړې تر لاسه کړلې تاسو پی ایچ ڈی وکړله وطن ته واپس تاسو ته خوړتم مواقع وی ولی وطن ته ولی راځي؟
یاره جی بنیادی مقصد دا او چې دلته زمونږ چې کوم ملک ته دلته جی هیومن ریسورس پکار دی چې مونږ زده کړل او خلا او زمونږ د دې ټریننګ د فوټبال جی مقصد هم دا دی چې تاسو راشي تاسو امریکا کې خپل ټریننګ واخلي او تاسو لول شي او خپل ملک واپس چې کوم دې خدمت وکړي. نو دا دی یو بنیادی مقصد او مونږ رالو واپس چې دلته چې کوم دی هغه زده کړل هغه ټریننګ چې کوم مونږ الته کړو چې هغه دلته راشو او خپل ادارې مضبوطې کړو خپل خلکو ته خپل کورونو ته چې کوم دی دا وخیو. او ګلیاس چې تاسو د پروفایلنګ انټرویو کوئ نو زه تاسو ته دا بالکل یقین دهانی درکوم چې دومره پازیټیو امپیکټ چې کوم دی زه په خپل کلی کې په خپل کور کې وینم چې زموږ په شان دي یو اکس د ټاټ سکول نه راپاسي او پی ایچ ډی کې د امریکې نه او تاسو په شان ته مرګري دلته کې چې کوم زما نور د میډیا مرګري دي هغه مالا په ټی وی باندې انالیسټ چې کوم دی ما ګوري خلکو یقینو کې دې اوس ماشومان کلی کې چې کوم دی زما خوجونه زما خورزی جنکه جی لکه تعلیم تاسو خپل پته ده دوم په سپات کې کم خلک سبق وایي هغه وګوري چیرې محمود زمو دومره مخ کې تلشي نو زبم کومه مال دي خلک راځي په کلو کې تاسو سونه کوي نو دې یو ډیر پازیټیو امپیکټ دی زه په دې خوشاله یم چې واپس راغلم
د پټولنه کې یو مثبت رجحان لکه تاسو وایي چې دا یو راوستل دي.
بالکل جی بالکل جی
ډاکټر سمد صاحب اوس کلکشانی د موجوده حالات تر شو خو دا غینه مخ کی چې تاسو بیلابیل ادارو سره هم کار کړی دی هغه مرته وای تاسو
ما جی چې کوم دی ډومبې کار د منیسټری اف ټریننګ اینڈ ډیولپمنٹ ټریننګ کمیشن اف پاکستان نه شروع کړو دلته په سیکریټ اسلام آباد کې پی بلاک ورته وي په دې کې به ما کار کاو ایز ا جونیئر اکانومیست دا زما جی ډومبې جاب او په اکتوبر 2006 کې ما ته جی اوس هم یاد شي زما اپوینټمنٹ لیټر ما ته ملاو شو د اکانومیست ما کار شروع کو او دلته جی خوشکسمتی زما داوه چې په هغه وخت کې هم زما چې کوم اپوائنټمنټ وو هغه ایڈوایزر سره او سائنس اینڈ ټیکنالوجی ممبر سره او ډیپټی چیئرمین پلین کمیشن سره پیر دی کې شو نو ما چې ډیر زدا کړل په هغه ټیم کې 2006 حواله تر 2010 پورې دا زما دلته کې وو په پلاننګ کمیشن اف پاکستان کې بیا چې زما چې کوم پروموشن شو او زما پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنٹ اکنامکس پایټ په نوم باندې دا چې په 1957 کې استابلیش شوی اداره دا هغه وخت کې پاکستان چې کوم دی مشتقی او مغربی دا یو پاکستان او زمونږ د پای چې بنیادی بیسیک مقصد اوس چې موږ سره په یو ایس اے کې ان بی ای آر دے مختلف اداری دی دغه مقصد دو چې دا داسې اداره ده چې دا به د پاکستان گورننس د پاکستان د اکنامک پالیسیز پلاننګ د لپاره کار کوي او زمونږ هغه وخت کې په 1957 کې ډایرکټرز به چې کوم دا به د امریکای رجې ډومبي ډایرکټرز راتلل ولې چې کیپاسټی نه و په 1947 کې پاکستان استابلیش شو زمونږ ټرینر چې کوم چې هغه وخت کې ټاپ نوچ چې کوم اکانومیست شو د امریکای عرب راتلل او دوی به موږ سره انګیج وو نو ما چې پایپ زمونږ د اکانومیستانو یو داسې یو ډریمي ما به د مرګورو ته خبره کوله چې کله زه هارډورډ ته او ایم آی ټی ته لړم ویزټس لپاره نو ما به دې ته چې دا زمونږ هغه ډریم پلیسز دي په پاکستان کې دي چې کوم پایټ د یو ډریم پلیسز او ما په 2010 کې زما د پایټ کې پروموشن وشو بیا په 2013 کې تاسو مې ما پی ډی وکړه واپس په 2019 کې بیا زړه لم ما پایټ جوین کو په دې دوران کې چې ما ته مکمل او شو د ایشین ډیولپمنٹ بینک چې کوم د ټول ایشیا پر د می ایشیا بینک ته چې موږ تر ورلد بینک ته موږ نورې دارې دي نو دا چې په ایشیا کې کار کوي نو زما په حال چې کوم اپوائنټمنټ دی دا ایشین ډیولپمنٹ بینک سره دی او په دې کې موږ سره یو لس ملکونه دي په لړ هغه ته چې موږ په ریمان کار کوو
نو تاسو د چې کوم د ایشیا پرمختای بانک دی دا غي به زه د استاذي په توګه کار کوي
البته چې د ریسرچر اکانومیست ما ماهر معاشیات ما دي البته کار کوي
صحیح دا مشال اډیو درنو په مشال مرکه کې را سره اقتصاد پو ډاکټر غلام سمد ملما دی هغه سبا خبرې ته جاری ساتو خو اوس یو ورک شند مالو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د امیر سو ډاکټر سمد صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر سمد صاحب اوس کلک د موجوده حالات تر شو او به په ځانګړي توګه تاسو په کوم سپیشالټی دا چې کوم ځانګړي توپ دی هغه په د پاکستان یو عام سړی لپاره کوم وایو د پاکستان اقتصاد ته څنګه ګوري مونږ ګورو چې هر ورځ په ټلویزیون باندې او په رسنیو کې او په ټولنیزو رسنیو کې سوشل میډیا کې چې پاکستان دیوالیه کیږي اقتصاد څنګه ګوري تاسو
زمون جی پہ حال سے کم دیکھتے سات حالات سے جدا کمزور دے تس او گو رہی مہنگائی لیول تو گو رہی نو مہنگائی تقریباً جی 31% نہ چکم دے تقریباً دادا آپ سے لگا سیوا ہوں دا منگو تجیب اکنامکس کی فوڈ انفلیشن ہو یعنی آگا انفلیشن چکم موسر ضرورت مانا ضرورت تپارت خوراک
گرانی
گرانی دا جی آگا 40% نہ چکم دے جی گرانی سیوا شوے دا نو دا گرانے پہ حوالے سرا دل تک فی الحال چکم عام وغیرہ دے کم عام خلق دے جی اگر ڈیر زیادہ سفر کی گی نو دا خو جی او بنیادی انڈیکیٹر دے فیکٹر دے چکم منگا خلق چکم دے نو دل تک کی فی الحال تے مہنگائی دا وجہ چکم دے نو جی ڈیر زیادہ تنگ دے بل جی دے مہنگائی پہ وجہ چکم دے نو منگ سرا دا ملک نور معاشیات چکم اکائی دی لیکن چابونا جی چکم دے منگ سرا فی الحال بے روزگاری جی ہوم چکم دے نو بارا روانہ دا اور زیادہ روانہ دا آگے دا پارا جی ہوم چکم دے نو فی الحال پکار دے حکومت اقدامات دا سے اوکی چکم غریب و خلق تھا یا چکم غریب نے تعلیم یافتہ خلق تھے چی آگے تا جی روزگار ہوم میلوشی دوین جی منگ سرا دے حالاتوں کو وجہ چکم کارخانے میں گٹے کارخانے اگر سلو ڈاؤن شوی چا ہو کار دا ہفتے دا پارا بند کرو چا دا دو ہفتوں دا پارا بند کرو نو آگا جی ہم آگا خلق جی ایون ایجوکیٹڈ خلق کو چا وہ بغیر کے کار کرو نو بے روزگاری جی پا آگا اداروں کی ہم منسر سیوا شوی دا بیا لگ را شے جی چتا سو مخ کی دا ملک نورو اکایای تا ہو گو رہی چے لکا غیر منگا ریزرو وایو ریزرو کم دے وقت جی منسر تقریباً چکم دے نو 3.2 بلین ڈالر
دی مبادلہ چکم دا پاکستان کم
برابر ملک گزارے والا دے وہ کل نقصان دے چکم پہ حال سر مبادلہ دا نہ دیر ہفتوں لیول برابر دا نو دا جی اگر بنیادی او سلورم و اخیری چی کمونگ سر اکایی دا اگر جی کرزا دا دا کرزی لیول دے او پاگی من چی کمونگ سود ورکو نو دا طول خبر جی دا سی دی پیل حال چی کم دے زمون ملک تا پارا
خر خبر ندا خو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سمد صاحب پا دی کسنگ تاسو اخری خبر وکلا دا کرزی خبر تاسو وکلا نو دا تازه شمیرو تر مخا دا پاکستان کرزا پنیم سوا کرب روپو تا رسیدلی دا یو عام وګړي په حیث معنی د دې په عام خلقو بس اثر
عام خلقو باندې جی د دې اثر چې کوم دی بنیادی تاسو چې وګورئ زمونږ په دا ایکسپورت چې کومه کوم ته بار چې کوم شي نه جلیږي په دې کې 70% کنٹریبیوشن سیکٹر سی دی دا جی امپورٹ نہ راضی اس پر جو ہوشی دا چی زمونگا امپورٹ چکم دے نو ورال چکم دے جی گران شو آگے پر وجہ دا ہوشی چی
امپورٹ مطلب تاسو دا چی باہر نکم مالو نہ راضی یا خوراکی کوکی جی
کنیوشی خوراکی شدو نہ راضی آگا جی موتا جی گران شی آگے کی بیا دا سی کی گی جی چی سا شدو نہ دا سی وی چی آگا را میٹیریل پر طور مانے استعمالی گی چی آگا ایکسپورٹ استعمال شی آگا بیا مونگا برآمدات کو بار ملکونو تا آگا پورا
کیږي قرضې ختمول لپاره نور قرضې اخستل آیا دا سم دی او کنه
نہ جی دا بالکل حل نہ دے پکار دا دی چې دا قرضو ختمول دا پارا تخپل جی برآمدات سے واقع تا جی روم بے اکائی دا چې سو پر کم ملکوں نہ جتا سو گو رہے کہ بنگلہ دیش دے کہ ویتنام دے کہ کمبوڈیا دا کہ چائنا دا او کہ امریکا دا چې خپل برآمدات تیجی نہیں سیوا کرے پغې بت زور کرے دویم جی دادا چې تب اپ خپل ریوینیوز کے پر ٹیکسیشن پترو او پر نان ٹیکسیشن پترو خپل ریوینیو با پورا کرے مو سر چی کل ایسے خبر دادا چې من کمی خرچی دی پا ملکی تنخواہگانے ورکو پینشن ورکو یا چی کم دے نہ بل خرچا دا اگر خرچہ من چی کل کرز واخلو دا کرز پا پیسو ماندے اگر چیزنا جی پورا کرو پا پکار دادا چې کر سو پیسو باندې ته هغه شیزونه نه پورا کوي هغه ته په خپلو برآمداتو باندې د خپل په ټیکسیشن چې کوم تا سره اقدامات چې په هغې باندې دا شیزونه
آیا حکومت خو وایي چې موږ کفایت شاري کوو موږ خرچې کمې کړي دي خو که موږ بل اړخ ته ګورو نو خرچې استاسې په خیال باندې ما غرنګ روانې دي
خرچې چې موږ سره روانې دي موږ سره چې کوم اقدامات دی وایي اناؤنس کړي دي خو په هغې باندې چې کوم امپلیمنټیشن دی هغه جی نخ کاری لکه زه تاسو مثال در کوم دی وای چې موږ مارکیټ چې کوم دی اته بجې بندو مارکیټ جی اته بجې دا چې کوم دی نو تاسو سره په اسلام آباد کې هم جی نه بندېږي دا شان دي تاسو وګورئ د دې د وزیرانو تعداد ته وګورئ نو نو پورې تقریبا غالبا د دې د وزیرانو تعداد پر چې دا
تقریبا
دا د چې داخل ته چې کوم دی نو ته دا خپل لس یا دولس یا دلس په کار دی په دې حالت کې بلکې خبره دا ده چې تاسو سره ډیولپمنټل ایکسپنډیچر ورته یعنی روډونه جوړای کوشي جوړای
ترقیاتي چې کوم
مقصد استعمال شانتی روان دے اور ریونیو سائڈ نہ چکم دے تو آگے کی پرمختگ اور چکم دے نو کوشش جی کم دی دا چکم دے یو گیپ موسرا راضی ایکسپینڈیچر کی اور ریونیو کی اور دا جی ملک ماندے روز تروز بوجھ جوڑے گی نہ اگر قرضے کے چکر پیسے منہ تراش جی منہ دلتا استعمال کو اور سب پیسے چکم دے نو پکڑے ختم ہو لو کہ بیا قرضہ والا واقع لو زمنگ مل جی دیتا یا په انګلیش کې ته ویشر سرکل وای یو سرکل لږی هغه کې بس موږ روان یو
په مشال مرکه کې را سره د اقتصادي چارو پوها او په اقتصادیاتو کې پی ایچ ڈی کوون کې ډاکټر غلام سمت را سره ملمه دی هغه سره خبرې تری جاری ساتو خو اوس یو ورک شند مال
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د میرسو ډاکټر غلام سمد صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر سمد صاحب یو پښتنه چې کوم ګورو په رسنیو کې هم او د پاکستان حکومت هم دا تمه لري چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د معاهده وروسته به حالات ښه شي ستاسو په نظر باندې آیا آی ایم ایف با پاکستان ته چې کوم قرضه ورکړي د قرضې چې کوم د لپاره او آلریډي چې کوم شرطونه وي خود یې ځینې پکې منلې دي ځینې پاتې دي نو آیا د سره با اقتصادي حالت څه خوشي وکنه
نه جی د سره ګوره سره په ایم اف مونږ له 1.2 بلین ډالر راکې زموږ کې تصدیق فیسکل ایئر یعنی جون پورې تقریبا چې کوم کنزرویټیو استیمیټ ته 5-6 بلین ډالر پکار دی جی نو او بیا پر روان کال کې کوم فیسکل ایئر دی د جون نواله تر بل جون پورې 23-24 پورې جی مونږ له کم از کم چې کوم 30 بلین ډالر پکار دی زمون حالات چې کوم دی آی ایم ایف او د باندې به حقیقي نه مو ته به فائدہ څه وشي چې کله
دا به ډاکټر صاحب نور قرضې لکه دا پورا کول لپاره به نور قرضې اخلي
بالکل دې پورا کول لپاره به مونږ په څنګه دا د آی ایم ایف پروګرام ختم شي مونږ به د نوې آی ایم ایف پروګرام ته ځو په جون کې یو په دوباره آی ایم ایف پروګرام شروع کیږي دا شان چې کوم دی زمونږ چې کوم افریندي کنټریز دی سعودي عرب دی چاینا دی موسرا یو ای دی قطر دی او دین علاوه چې کوم ملټی لیټرل ډیولپمنٹ بینک دی لکه اسلامي ډیولپمنٹ بینک دی ورلد بینک دی ایشین ډیولپمنٹ بینک دی د آی ایم ایف وجه باندې به مونږ ته د لارې کولاو شي بیا خو د قرضو چې کوم ریکوایرمنٹ دی دا به جی وی او دا به چې کوم دی نو روان کالم او دا به مسلسل دی شروع وي هغه پر دې نه حل کیږي چې څو پر تخپل برآمدات او خپل ریوینیو چې کوم دی په دې باندې زور نه دراوسته په دې کې تعریف هم نه دراوسته موږ به یو په دغه شان روان یو او دا ګیره به موږ
نه راځو خبرې خو ډیر مدینه د حکومتونه کوي که موږ تیر حکومت وګورو که موجوده حکومت وګورو
موږ سره دې مسله دا خبرې کوو موږ خو امپلیمنټیشن چې کوم دی نو چې موږ سره کم دی سلو دی په مزه دی هغه لیول کې جی نه دی زه تاسو ته مثال درکوم زموږ ایکسپورټ چې کوم دی تقریبا د 13 کالو تاسو وګورئ نو 10-15 بلین ډالر نه شروع شوی دی او میکسیمم 35 بلین ډالر ته تللی دی. خو د 35 کم چې کم دی زمونږ د پرفارمنس په وجه نه تللی. په دنیا کې قیمتونه سیوا شو، هغه ویلیو سیوا شو، نو زمونږ هغه اوورال چې کم پرایس په وجه باندې ایکسپورټس هغه ویلیو سیوا شو. دا چې ملک ترقی داسې نه کوي چې تاسو په 10-16 کالو کې 35 بلین ته ورسې. د بنگله دیش په شاید ملکونه او دا نور ملکونه چې کم دی هغه هم چې کم دی نو آلریډي یو ډیر یو چې کوم نه خپل برآمدات سیوا کړی ته برآمدات باندې به زور کوي هغه جی بل حال متخکاری نه بل غلیا صاحب موږ چې کوم څومره ریوینیو کې چې کوم دی نو بلا نه سیکټر دی لکه جی زموږ ریئل سیکټر چې کوم دی پاری کې ټیکسیشن پکار دی زموږ په اګریکلچر کې ټیکسیشن پکار دی موږ د جی لکه دغه ریفارم خبرې کوو خو امپلیمنت کوو آلموسټ نه اګریکلچر کې زموږ جی ټیک یو پروینشل سبجیکټ ته لګ دی ټیکسیشن شته خو هغه ټیکسیشن نشته چې کوم موږ سره په کارخانه باندې لګي موږ په کوم دی نه یو بل انډستری باندې لګي دا شان دي پر یو سیکټر کې زموږ ټیکسیشن چې کوم دی نش برابر دی نو په کار دي دا چې ته خپل ټیکس چې کوم دی هغه سیکټر وتا چې کوم موږ سره نان ټیکسیبل سیکټر دی هغه ته ایکسټند کی نو ګولای شي د ریفارم خبر شته خو امپلیمنټیشن په پاکستان کې په حال خاص کر په ایکسپورټس باندې خاص کر چې کوم دی نو پر ریوینیو سایت باندې او د ایکسپینډیچر په کمولو باندې ډیر کم دی
عملی اقدامات تاسو په نظر باندې ډیر زیات کم دی ډاکټر صاحب دي کې دوه پښتون نظام دي چې یو لند مهاله پالیسی دی یو اوږد مهاله دی د پاکستان چې کوم د اقتصادي حالات دي د دې نه د راوتلو او د عام خلکو باندې بوج کمیدو یو ساده غوندې راته جواب راکړي څومره وخت ولګي چې دا حالات هم داسې رواني
یره دې دا ډېر ګران سوال دی لکه زما خپل دې ذهن دا دی چې مونږ د دې نه په واقعي وای چې واقعي دې نه مونږ بهر وځو کنه جی انو هم چې کوم دی نو په یو سیکټر کې نه مله بلا ریفارمز پکار دي دا په ګورنمنت باندې دا چې دغه ریفارم په لس کال کې کوي په 15 کال کې کوي که په شل کال کې کوي سو پورې جی موږ سره پر ریفارمز نه تر راغلي هغه پورې زموږ جی پر آمدات نه سیوا کوي هغه کې پورې زموږ جی ریوینیو نه سیوا کوي نو دا چې ګران ده ته دا داسې موږ نه شو ویل چې یاره په شارټ ټرم کې به دا 15 کال لالي یا بلس کال لالي او ګلایا صاحب دا خبره دا چې که دنیا تاسو وګورئ نو دا یو مسلسل پالیسی غواړي لکه ملایشیا ته وګورئ ریشل کال واغستل ماتیر ته براغ ریشل کال یې مهنت وکړو بنگلاديش تقریبا جی د 13 زبو ما چې کم از کم د 15 کالو نه چې کم ده نو یو مسلسل په ګارمنټ سیکټر کې لګیا دی مهنت کوي ویتنام چې کم ده په دې ریجن کې مو سره شل 15 کال چې کم ده نو یو کنټینیوس افورتس وکړو او دا شان جی لکه چاینا ته تاسو وګورئ نو هغه کنټینیوس ته 2000 نه په دې غاړه ته چې کم ده او 2000 کې هغه روم به چې کم ده نو یو خپل دبليو ټي او سره اګریمنټس او ایکسپورټس وغیرہ شروع کړل نو شل 15 کال هغه سره ولګیدل زمون ملک چې په لاله دار چې مولا یو کنټینیوسلی تبا چې کوم یو جدوجہد کوي مهنت پکای نو دا جی په کالونو په حساب سره زم چې کم از کم دی مولم دی کم از کم 15-20 سال پکای دی
صحیح لکه تاسو په نظر باندې یو سیاسي هغه پکار دی ویل پکار دی د دې لپاره د سیاسي مصلحتونو نه پرته چې واقعي کده خلکو حالت خکول یا دغه اقتصاد خکول نو د دې لپاره به عملی اقدامات پکاري ساسې په نظر مانی
بالکل جی عملی اقدامات په پکاري او سیریسلی زموږ ته څومره سټیک هولډر دی جی هغه سیاستدانان دی هغه چې کوم دی زموږ هغه چې کوم اکانومیستان دی هغه انډستریالیست دی موږ سره جی لکه تاسو وګورئ انډستریز چې کوم دی نو په سبسډیز مت کې مراعات دی رالي هغه ته چې کوم دی نو په مختلف سبسډیز دی غوورمنت اف پاکستان ورکې خو ترې ته کنټریبیوشن ته وګورئ په برآمدات کې په ریوینیوز کې نو جی دا چې ښکارې چې دا سبسډي موږ ریل حکومت ریل ډیره فائدہ ورکړي او ګټه ته چې کوم نه لګي ساينس اینڈ ټیکنالوژي طرف ته بجې راتلل غواړي ساينس اینڈ ټیکنالوژي څو پر تاریخ خپل ملک نه راوستي لکه دې تاسو وګورئ په امریکا کې موږ وایو نو یو چې کوم سره کالیفورنیا سٹیټ دی ورال دغه ټول اکانومي چې کوم ده نو د دنیا د ډیرو ملکونو نه کار
کوي پنځم لوی په نړۍ کې پنځم لوی اکانومي ده
او دغه شان دي موږ سره لکه مطلب لري موږ په کور یا کې سیمسنګ موبایل ته هغه چې کوم یو انډستری کوم کار می دا غالي بند بلاد مسلمانانو ملکونو کار می نه چې سیوا ده موږ په ساينس اینڈ ټیکنالوژي تر ته پاکستان نه راتل پکار دي واړه واړه سټپونه نه واخلي لکه چې دینه با زما په خیال غته خبره زموږ د پاره ریلیزیشن شي چې موږ سره په لاله د ویکسین د ډیولاپمنت کیپاسټي چې کوم دي نو موږ ډیر کم دي او ویکسین شروع کو چې موږ چې کوم دي نړیوالو سره ملکونو سره رورو چې کوم دي تجارتونه شروع کو نو اعلی بجې موږ په مخ کې باندې زوم او کنا موږ جی عملی اقدامات نکو بیا بجی هم دغه شان غوښه سرکل به 75 سالو پښن شروع بوي
او مطلب روان دي ډاکټر سمس اپ د پروګرام د پای شي بي دي په اخر کې ځوانانو لپاره وستاسي او موږ کوم اوریدون کې دي ساسي غاوري د اقتصاد پو او تاسو په دې څنګه کې لکه ډوړې زدکړې تر لاسه کړې رالي خپل وطن خدمت کوي پیغام بم سي تاسو
پیغام جی دا دي چې په دنیا کې هر څه پاسه بندې زمون په شان ته یو غریب کس چې یو روپۍ نه لګېدلې مال سم د کلی سکول ټاک نه کړل دی او بیا مې ټول سبق ګولایا چې په سکالرشپ ویل دی تر پی ایچ ڈی فورې ځوانانو ته چې زما دا پاس ته چې کوشش وکړي کې نه بنا سملای بنا خپل منډه وخی خپل تګله وخی هر څه په دې دنیا کې شته پاسه بدل زمونږ تاسو د پاره جوړ شوی دی او کنه مونږ چې ګولایا چې دا وایو چې نه را دا خو د فلنګي کاسته پار دی زما کار نه دی نو ګولایا چې مهنت کوي ځوانانو ته زدا و ما ځوانانو ته به زما دا کوشش وکړي